Radio.
آزادی رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسیدې چې ورسره د آزادی رادیو 12 ساعته خبرونه پیل شوې. نن د 1499 ملمریز کال د 1928 د روژې مبارکي 1428 چې د 2000 میلادي کال د مې 12 سره برابر ده. د پښتو د نیم ساعت لومړنۍ خبرونه در تزه رحمت الله افغان درامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. و باوري چې ایران کې له افغان کارګرو سره د سوي زور زیاتی څېړنې ته ټاکل سوي پلاوی خپل لومړنۍ موندنې اعلان کړي. خو له دې هر څه وړاندې د افغانستان سیمه او نړۍ وروستي او مهم خبرونه. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی کې د افغانستان ولسمشر مانی وای ډیر ژر به د محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمن سیاسي هوکړه لاسلیک سي. د لوګر سیمه چارواکي وای طالبانو د عینکو مسکان ته نږدې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي چې 8 سرتیري وژلي او 15 نور یې ټپیان کړي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت سر پلټونکی سټیف لینک له دندې لرې کړ. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر مانی وای ډیر ژر به د محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمن سیاسي هوکړه لاسلیک سي. د ولسمشر مانی ویان صدیق صدیقی رسنیو ته په استول سوي پیغام کې کڅه هم د دغه هوکړې نیټه نه د مشخصه کړي، خو ویلي دي چې په لویو سیاسي مسایلو جوړجاړی سوی
په خاطر حل چالش های سیاسی موجود.
هغه وای د اوسنوي سیاسي لانجو د حل لپاره افغان حکومت ډیر هڅې کړي. موږ په دې برخه کې پرمختګونو هم لرو. ټاکل سوي سیاسي هوکړه ډیر ژر لاسلیک سي. پلوی سیاسی مسائل و تفاهم سوی
بزرگ سیاسی تفاهم صورت گرفته.
بلوری تا پرون د عبدالله عبدالله د ټیم پلویانو وویل چې ممکن د همدې اونۍ تر پایه له ارګ سره سیاسي تړون لاسلیک سي. د ښاغلي عبدالله ټیم ویلي هوکړه تر ډیره په واک کې د دوی د سیاسي مشارکت په اړه ده، خو ارګ تر اوسه د شونې هوکړې جزئیات نه دي شریک کړي. د لوګر سیمه چارواکي وای طالبانو د عینکو مسکان ته نږدې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي چې 8 افغان سرتیري وژلي او 15 نور یې ټپیان کړي. د لوګر د والی ویان دیدار احمد لونګ پرون ازادي راډیو ته وویل کله چې کومکي سرتیري سیمه ته نږدې سول د هغوی موټر هم پر ماین ور برابر سوی.
تیر شپه طالب وسلوالو محمد اغه ولسوالۍ ته اړوند د عینکو لرغونې سیمې پر یو شمېر امنیتي پوستو برید کړی چې د دغه برید پر مهال 8 تنه سرتیري شهیدان شوي او 15 تنه نور ټپیان.
د لوګر د مس عینکان پر پوستو برید د لومړی ځل نه دی، بلکې له دې وړاندې هم وسلوالو طالبانو په دې پوستو بریدونه کړي او ګڼه مرګ ژوبلې اړولې. د افغانستان په جنوب ختیځ کې پوځي چارواکي وایي پکتیا او پکتیکا کې څه باندې 1.5 سل طالبانو ته د هوایی او ځمکنیو عملیاتو پر مهال مرګ ژوبلا وکړي. په پکتیا کې د 203 تندر قلی اردو د مطبوعاتو مسؤل ایمل مهمان رسنیو ته ویلي امنیتي او دفاعي ځواکونه له دفاعي حالات څخه یرغلیز حالات ته واوښتل.
تیرو څلورشتو ساعتونو کې ویلي سو چې په پکتیا او پکتیکا کې 155 تنو وسلوالو ترهګرو ته مرګ ژوبلا وکړي ده. چې د دې جملې څخه په پکتیا کې په احمد ابا مچلغو زرمت ډنډ پټان جانخیلو او زازیو کې 30 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 48 تنه نورې ټپیان شوي. په پکتیکا ولایت کې 40 تنه وسلوال ترهګر وژل شوي او 8 تنه نورې ټپیان شوي.
طالبانو تر اوسه د دغه ادعا په اړه څه نه دی ویلي. تیرونی کابل او ننګرهار کې له خونړیو بریدونو وروسته ولسمشر اعلان وکړ چې ځواکونه یې یرغلیز حالات خپلوي. له دې سره طالبانو هم له خپل اړخه د جګړو د شدت ګواښ کړی. تاسو آزادي راډیو اورئ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت سر پلټونکی سټیف لینک له دندې لرې کړ. ویل کیږي چې لینک د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مای پامپیو په اړه یوه څېړنه کوله. ټرمپ د امریکا کانګرس ته په یو لیک کې ویلي نور په سټیف لینک باور نسی کولای او د دیر شورزو په ترڅ کې هغه له دندې لرې کوي. دیموکراتان وای د لینک لرې کول د مایک پامپیو په اړه د وی چړنې تر سره کولو ته خبرګون دي. دوی وایي دا څېړنه د هغه شک په اړه وه چې ویل کېږي پامپیو له واکه ناوړه ګټه اخیستې. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ویلي دا کار یو ظالمانه اقدام دی او د دوی په خبره ډونالډ ټرمپ هڅه کوي چې د توفادار د بهرنیو چارو وزیر له ځواب ورکولې څخه خوندي کړي. په جرمنی کې د دریم ځل لپاره سلګونه کسان راټول شول او د دولت لخوا د لګول شویو بندیزونو په وړاندې اعتراض وکړ. جرمنی دغه بندیزونه د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګولي. په جرمنی کې د کورونا وایرس له کبله د مړینې کچه د دغه هیواد د ګاونډیو په پرتله کمه ده او یوه اندازه محدودیتونه هم نرم سوي. له دې سره سره پرون شنبه پلازمینې برلین کې سلګونه کسانو مظاهره وکړه او د بندیزونو د لرې کولو غوښتنه یې وکړه. نږدې زر پولیس ګمارل شوي وو چې مظاهره چیان وڅاري چې د ټولنیز واټن اصول مراد کړي. د جرمني په جنوبي ښار منشن کې هم لسګونه زره کسانو د مظاهرې هوډ کړی وو، خو د واټن د مراتولو لپاره یوازې زرو هغو ته د مظاهرې اجازه او ورکړل سوه. او د اوکرین د پارلمان مشر وای له دغه هیواد سره د کریمیا ټاپوزمې بیرته یو ځای کولو یو ټاکنی او سخت بهیر دی. دیمیتری رازموکوف پرون د ازادي راډیو له اوکرایني څانګې سره په خبرو کې وویل دا یو سخت او ټکنای بهیر د خو په ورته وخت کې نسی کولای چې دا موضوع د خپل کار له محدودیت څخه بهر کړو. د روزمکوف خبره اوکرين د کریمیا د موضوع حل تجمنده. مسکو په 2014 میلادي کال کې ورسته تر دې چې د تور سمندر ستراتیژیکي سیمې ونیولې، کریمیا ټاپوزمه له روسیې سره یو ځای کړه او په اوکرين کې د بلتون غوښتونکو ملاتړ پیل کړ. تر اوسه د اوکرين په ختیځ کې دی جګړې دیار لزره کسان وژلې. د خبرونو پای خبرونه مول ازادي رادیو څخه اوریدل تاسو کولای سي. دا خبرونه د ازادي رادیو په وی پانه کې چپاته دي. ازادي رادیو ټکی کام کې ووري او هم ول ولي لاندې په خبرونه کې اوري چې ایران کې له افغان کارګرو سره د سوي زور زیاتی چړنې ته ټاکل سوی پلاوی خپلې لومړنۍ موندنې اعلان کړې. د امریکا حکومت ویلي دی چې د جولای میاشتې تر 15 به په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر 8600 ته راکم کړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا طالبان له داعش سره په همکارۍ تورنوي. د دغه شورا ویان جاوید فیصلو بهرنۍ ورسپانو ته هم کتنه لرو. کتر پای را سره ملتیا وکړی دا او یو شمیر نور مطالبه په همدې نیم ساعته لومړنۍ خبرونه کې واوري. لمک سره پاتې سي. اوس هم د دې خبري مجلې د سر موضوع ایران کې له افغان کارګرو سره د سوي زور زیاتی چړنې ته ټاکل سوی پلاوی خپلې لومړنۍ موندنې اعلان کړې. دغه پلټون کې پلاوی موندلې چې د افغانستان او ایران ګډې پولې ته نږدې د زور زیاتی وروستۍ پیښه کې 12 افغان کارګر وژل سوي او 18 یې لادرک دي. پلاوی پرون له ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو لوړپوړو چارواکو سره د ویډیو کانفرنس له لارې د خپلو چړنو او روانو پلټنو جزئیات شریک کړل. په دې اړه پام وکړئ د اسدالله لودین راپورت.
په ایران کې له افغان کارګرو سره د شوی تاوتریخوالي په لټون کې پلاوی وایي د پیښې اړوند ټول اسناد، شواهد، ویډیوګانې او انځورونه یې له تخنیکي، مسلکي او حقوقي پلوه ارزولي او ایراني چارواکو سره یې شریک کړي دي. دغه پلاوی پرون شنبه له افغان ولسمشر او یو شمیر نورو لوړپوړو چارواکو سره د ویډیو کانفرنس له لارې خپلې لومړنۍ موندنې شریک کړي. په دې اړه د ارګ په خبر پاڼه کې د پلاوی د مشر محمد حمید تهماسی په حواله راغلی د پیښه کې د شاملو شپږ څلوېښتو کارګرو له ډلې 12 تنه وژل شوي، 18 ورک دي او 18 تنه نور ژغورل شوي دي. د پیښې قربانیان ټول د هرات او فاریاب ولایت اوسیدونکي بلل شوي دي. خبر پاڼه کې راغلی چې پلاوی لا هم په خپلو پلټنو بوخت دی او له ایراني چارواکو سره یې په دې اړه لیدکاته هم دوام لري. د پلاوی مشر ښاغلی تهماسی ویلي هر کله چې موندنې بشپړې شي بشپړ راپور به یې د ملي امنیت شورا له لارې ولسمشرۍ ماڼۍ ته وسپاري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پلاوی د لمړنی راپور له اوریدو وروسته ویلي حکومت به ایران ته د تګ راتګ شرایط لا اصولي او قانوني کړي او هیله یې ښودلې چې دا سپیخې به بیا نه تکرارېږي. د پلتون کې پلاوی او ارک ترمنځ جوړه شوې ویډیوي غونډه کې د قربانیانو د کورنیو استازو هم برخه درلوده. د ارک په خبر پاڼه کې د قربانیانو د کورنیو په حواله راغلي چې پیښه باید په بنسټیز ډول وڅېړل شي او عاملینو سره یې په نړیواله محکمه کې حساب کتاب وشي. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې په ایران کې اوبو ته د هغو افغان کارګرو د اچولو راپورونه خپاره شول چې په قاچاقي ډول دغه هیواد ته اوښتي وو. کله چې پیښه کې د وژل شوو کسانو جسدونه هرات ته ورسېدل او د ازادي راډیو په ګډون نورو رسنیو د قربانیانو له کورنیو سره خبرې وکړې نو د پیښې په اړه د حکومت دریځ تند شو. ولسمشرۍ ماڼۍ دا زور زیاتی وحشیانه عمل وباله او د پیښې د هر اړخیزې څېړنې ډاډ یې ورکړ. ارګ د قربانیانو له کورنیو سره د مالی مرستو او دغه راز د ځمکو د ویش ژمنه هم وکړه چې د هرات د چارواکو په وینا د ځمکو قبالې کورنیو ته سپارلې دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د امریکا حکومت ویلي دی چې د جولای میاشتې تر 15 به په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر 8600 ته راکم کړي. نور حال د فرشتي جلالزی پر راپور کې
د امریکا حکومت ویلي چې د جولای د میاشتې تر 15 بعد افغانستان د نن د خپلو عسکرو شمیر 8600 ته راکم کړي او 15 لوی پوځي اډې به بندي کړي. تر اټلونکي پسرلی به ټول امریکایي او نور بهرني عسکر له افغانستانه وځي. لدې سره به لکه څنګه چې ټاکل سوی د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسیږي. خوایې جګړه به پای ته ورسیږي؟ د مسلې هتا د امریکا په کانګرس کې یو شمیر استازي اندیشمن کړي چې په افغانستان کې لا هم د سولې لپاره خبرې نه دي پیل شوې خو د عسکرو د وټولو بهیر روان دی. د بیلګې په ډول په کانګرس کې د جمهوریت غوښتونکو ګوند استازي لیس چینی چې د کانګرس د وسلوالو خدماتو د کمیټې غړي همدا ویلي چې امریکا باید په افغانستان کې پوځي او استخباراتي حضور ولري ترڅو د دې په وینا افغانستان د القاعده او داعش په څیر د تروریستي ډلو او د هغوی د افغانو همکارانو لپاره پرداسې ځای بدل نشي چې له هغه ځای بیا پر امریکا حمله وشي. لیس چینی اسوسییټډ پرس ته ویلي چې له افغانستانه د ټولو امریکایي عسکرو وتل به جګړه ختمه نه کړي بلکې تروریستانو ته به برای ور په برخه کړي. په واشنگټن کې یو شمېر سیاسي څېړونکو هم ورته اندیښنه څرګندوي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د جمهوری ریاست د لومړي دورې په انتخاباتي کمپاینونو کې له خلکو سره ژمنه کړې و چې امریکایي عسکر به کورته ستانه کړي. کله چې امریکا له طالبانو سره د سولې موافقه وکړه امریکایي چارواکو وویل چې د افغانستان د سولې پر لور یو ستر ګام واخیستل شو. خو ځینې سیاسي څېړونکي موافقې ته له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتلو د لارې په توګه ګوري نه د سولې د تړون په توګه. په واشنگټن کې سیاسي څېړونکو بل روجو ازادي راډیو ته وایي چې د امریکا او طالبانو موافقه په افغانستان کې له سولې سره مرسته نشي کولای. سره له دې چې طالبانو له امریکا سره د سولې په موافقه کې ژمنه کړې چې له القاعده او نورو نړیوالو تروریستي شبکو سره به ارتباط پرې کوي، په واشنگټن کې له دیموکراسيو د دفاع د نړیوال مرکز د څېړونکو ازادي راډیو ته ویلي چې طالبان به تر هغو له جګړې لاس وانخلي چې اسلامي امارت بیا جوړ کړي.
There was nothing in there that stated the Taliban had to join in with an Afghan government or anything like that. All the only thing that it said was that Taliban in Afghanistan must remain takish.
بلکې دمر په کراغلی چې افغان حکومت سره به یو ډول مذاکره کوي. د امریکا او طالبانو د موافقه پر اساس ټاکل شوی و چې د مارچ په لسمه به د سولې لپاره د افغانانو خبري پیل شي. خو د خبرو درک لا نه دی معلوم. افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځنګړي استاذ زلمی خلیزاد د جمعې پر ورځ ویلي چې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره د وینېټي پر ټاکلو بحث کیږي. خلیزاد د جمعې پر ورځ ویلي چې دا به ډیره شوي چې د افغانانو ترمنځ د سولې خبري په داسې وخت کې پیل شي چې لازیات امریکایي ځواکونه په افغانستان کې دي. خو هغه کوم ځنګړي نیټه نه یاد کړی. په موافقه کې دا هم ویل شوی چې طالبان به تشدد کموي. سره له دې چې طالبانو منلي و چې تشدد به کموي، لا هم بریدونه او خونړۍ چاودنې دوام لري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي زلمی خلیزاد ویلي چې د طالبانو سره په موافقه کې په دې اړه چې طالبان به د حکومت پر ځواکونو حمله بندوي کومه خبره نه ده شوې. خو وسوالو طالبانو په ګردیز کې د ورستۍ حمله مسولیت واخیست چې د ګردیز د ملکی روغتون د ډاکټرانو په وینا زیات شمېر ملکی خلک پکې وژل شوي او زخمیان شوي وو. په کابل کې د پوهنتون استاد نجیب آزاد له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي چې سره له دې چې د امریکا او طالبانو د موافقې لویه برخه د هغوی په ګټه ده، خو طالبانو یې حتی هغه وړه برخه چې د تشدد د کمیدو په اړه ده نه ده عملي کړې. نجیب آزاد ازادي راډیو ته ویلي
دلته ښایي که چیرې جګړه شدت عمومي نو د دې پر ځای چې امریکایان پر یو مشروع حکومت په یو نظام باندې فشار واچي، دوی باید په طالبانو باندې فشار واچي، ځکه طالبانو سره په قطر کې د توافق کړی دی او د توافق له مخې په هغه کې یو ډېره مهمه ماده ده که څه هم ټولې مادې نو ټولې مادې طالبانو د امریکایانو په ګټه دي، اما دا غوښتنه هم ځینې سوي ده چې دوی په تاوتریخوالي کې کمښت راولي. نو طالبانو کمښت نه دی راوستی، طالبان د خوا توافق مات شوی دی، نو متحده ایالاتونو ته پکار ده
د امریکا او طالبان د سولې په موافقه کې چې په دوحه کې لاسلیک شوه د افغانستان حکومت نو شامل شوی. نو آیا دا موافقه د جدي مذاکرو نتیجه وه؟ کله افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره د مناسبې پلمې برابرول وو؟ په دې اړه په امریکا کې د کولمبیا پوهنتون د نړیوالو او عامه اړیکو استاد سټیفن بایډل واشنگټن پوسټ ته ویلي چې دی ګمان کوي چې د سوال دوهمه برخه به سمه وي. سټیفن بایډل په افغانستان کې امریکایي ځواکونو سره د سلاکار په توګه کار کړی دی. هغه ویلي موږ تقریبا د هیڅ په بدل کې ټول امتیازات ورکړل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د ملي امنیت شورا طالبان له داعش سره په همکارۍ تورنوي. د دغې ادارې ویان جاوید فیصل تېره ورځ خبریالانو ته وویل طالبانو تل د داعش له ستراتیژۍ هرکلی کړی او دوی کله هم د یو بل پر ضد فعالیت نه دی کړی، خو طالبان دا ادعا ردوي. تفصیل له ناجی ساپۍ څخه اورو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي داعش تر ډیره د افغانستان په هغو سیمو کې فعالیت کوي چیرې چې طالبان نام نه کړی دی. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان جاوید فیصل د شنبه په ورځ په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل چې طالبانو تل د داعش له ستراتیژۍ هرکلی کړی او مستقیما یې له حملو سره مرسته کړې ده. خغلی فیصل وایي طالبان او داعش مشترکاً فعالیت کوي او د سولې په وړاندې خنډونه جوړوي، خو له بلې خوا د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیزاد پر ټویټر لیکلي د امریکا د وروستیو موندنو له مخې په کابل او ننګرهار کې وروستي بریدونه د داعش وسلوالې ډلې ترسره کړي دي. خغلی خلیزاد خبرداری ورکړی چې د داعش دام ته د لویدلو او د سولې د ځنډولو یا ورته د خنډونو د جوړولو پر ځای افغانان باید سره یو ځای شي چې دغه ګواښ ته ماتې ورکړي، خو افغان حکومت وایي طالبانو د سولې هوکړې د نه عملي کولو او تاوتریخوالي په زیاتولو سره دغه پروسه ځنډولې ده. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د افغانستان لپاره خونړۍ وه او په کابل، ننګرهار، لغمان او پکتیا کې په بېلابېلو بریدونو او چاودنو کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. له بلې خوا د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین بیا له آزاد راډیو سره په خبرو کې داعش سره د طالبانو اړیکې رد کړې او ویل چې د داعش لوړپوړي مشران افغان حکومت نیولي او له هغو سره دي. د افغانستان د امنیت شورا ویان دغه شان وویل چې طالبانو هم تېره اونۍ په اکثر ولایتونو کې حملې ترسره کړي چې نږدې سل ملکیاري وژلي او له 200 زیاتې ټپیان کړي دي. افغان ځواکونه د طالبانو او امریکا ترمنځ د هوکړې تر لسلیک وروسته په دفاعي حالت کې وو. طالبانو هم ویلي وو یوازې په هغو سیمو کې بریدونه کوي چې دوی ورته ګواښ متوجه وي، خو تېره اونۍ کله چې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې پرله پسې وسله وال بریدونه وشول ولسمشر محمد اشرف غنی افغان ځواکونو ته امر وکړ چې له دفاعي حالت نه تاروزی حالت ته ستنه شي.
ازادي رادیو ته غوښنیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیواله موضوع د بوسنیا په پلازمینه کې زرګونو کسانو پرون د هغې مذهبي مراسمو پر ضد اعتراض وکړ چې د نازی جرمنیانو د کرویشیا پلویانو په ملاتړ جوړ شوي وو. په دویمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمنیانو د ملاتړ مراسم هر کال د اتریش په بلبورګ ښار کې هم جوړیږي، خو سږ کال د کرونا وبا له ویرې دا مراسم لغوه شول. د بوسنیا هرزګوینا او کرویشیا کاتولیک کلیساګان بیا هم له بندیزونو سره سره دغه مراسم ولمانځل. په دې اړه د اسدالله لودین راپور ته پام وکړئ.
پرون د مې په 14مه د بوسنیا په پلازمینه ساریوا ښار کې زرګونه کسانو د غلطه د ترسره شوو مذهبي مراسمو پر ضد اعتراض وکړ. مذهبي مراسم په دویمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمني د کروشایي پلویانو په ملاتړ او د دغه جګړې په پای کې د کمونیستي جنگیالیو لخوا د ملکیانو د وژنې په ویر جوړ شوی وو. د بوسنیا هرزګوینا او کروشیا د کاتولیک کلیسا ولخوا دغه مراسم د ساریوا ښار په لویه کلیسا کې داسې مهال تر سره شول چې دغه ښار کې د کورونا د خپرېدو له ویرې بندیز لګیدلې. دا مذهبي مراسم هم محدود وو او یوازې شلو کسانو ته اجازه ورکول شوې وه چې ګډون پکې وکړي. خو له دغه کلیسا بیا 200 متره لرې زرګونه کسانو د یادو مذهبي مراسمو په غبرګون کې اعتراض وکړ او سړکونه یې بند کړل. هر کال په می میاشته کې په دویمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمنانو د ملاتړ یاد غونډې او مذهبي مراسم د اتریش په جنوبی ښار بلبورګ کې جوړیږي، خو سږ کال اتریش د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله دا مراسم لغوه کړل. د دې پر ځای د بوسنیا هرزګوینا او کروشیا کاتولیکو کلیساو د دې مراسمو لمانځلو ته مټې بډوهلې. د بوسنیا لوی مسیحي مشر یا کشیش او دغه مراسمو تنظیمونکي وینکو پولیچ د دوی د مراسمو پر ضد شوی اعتراض رد کړی او ویلي دي چې دوی د قربانیانو روح ته دعا کوي.
به هم په بهرنی موضوع کې پاتې کیږو، خو اوس اقتصادي. په هنګ کانګ کې اقتصادي ستونزې زیاتې شوي او هلته د کورونو کرایې زیاتې شوي. نور حال د احمد شبر پر راپور کې.
هنګ کانګ د نړۍ یو ګران بیا شار دی. ډېر قیمتي ودانۍ پکې جوړې شوې دي. په ورته وخت کې د هانګ کانګ په یو شمېر بلاکونو کې ګڼ خلک په تنګ ځای کې ژوند کوي. سیسیلیا شان د هانګ کانګ یو مدني فعال وایي کرایه ډېره زیاته شوې ده. دوه کاله مخکې یو تخت 14 امریکایي ډالره کېده، اوس یې کرایه 170 ډالرو ته رسېدلې ده. په 2018 کال کې چې کرایه په هانګ کانګ کې ارزانه وي، د چارواکو په وینا 200 کسانو په داسې کوټو کې ژوند کاوه چې مساحت یې تر 5 متره مربع کوچنی و. په هنګ کانګ کې یو شمېر اپارتمانونه په قفس مشهور دي چې یوازې یو کسیس تخت پکې ځای شي او شاوخوا یې د قفس په څیر اوسپنیزه پنجره وي. د قفس کوټې تر 2 متره اوږدې نه وي او برې هم شاوخوا 1 متر. د هنګ کانګ په زړه کې لګڼ میشتو سیمو څخه یو هم د مربع بلاکونو سیمه ده. د دې دنګو ودانیو په سیمه کې تیرونه د کورونا د مثبتې پیښې خبر خپور شو. وونګ می ینګ د همدې بلاکونو په یو اپارټمان کې خپل زوی سره په داسې کوټه کې ژوند کوي چې 5 متره مربع مساحت لري. کرایه د میاشتې د هانګ کانګ زر ډالره کیږي چې نږدې 260 امریکایي ډالره شول. په دې کوټه کې ینګ دوه منزله تخت لري. لاندې دا چملي په پورتنی تخت کې 43 کلن زوی ویدي شي. ینګ فرانس پرس اژانس ته وویل چې د دوی 12 تنه ګډ پخلنځی لري او تشنابي هم یو دی. ینګ بیا وویل چې د ماشوم خواته په پخلنځي کې ګڼه ګونه وي، هر یو منقل توار کوي او ځان منځلو ته هم په کتار دري شو. فرانس پرس اژانس د مسولینو په وینا لیکي چې د مربع بلاکونو د هوا د بدلېدو سیستم هم شنه دی، نو د کورونا ویروس تخپرېدو لپاره دا بلاکونه خورا خطرناک دي.
بهرنیو رسپانو ته احمد شبر کتنه کړي.
نیویارک ټایمز رسپانه لیکي امریکایي چارواکو د چمی پروس هڅه وکړه چې د افغانستان د سولې په هیله کډوډو یو وشخوري. نو په افغانستان کې د روسي خنړیو په ډیټونو مسؤل دای شوباله. په دغه حمله کې پلسکونو کسان وژل شول چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ کړکیچ زیات کړ. د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي دا مني چې ستونزې او مشکلات شته، خو د طالبان او افغان چارواکي وهڅول چې له شخړو لاس واخلي، کنه تشدد هغه هڅې تهدیدوي چې د سولې تړون ته لار هواروي او امریکایي ځواکونو ته زمینه برابروي چې له څه باندې 13 کلونو وروسته له افغانستانه ووځي. ورځپاڼې بیا د خلیلزاد دا خبره راخیستې ده چې وایي سیاسي حل لاره او د افغانانو ترمنځ د سولې تړون د اوس لپاره یوازینی حقیقي انتخاب دی. خلیلزاد داعش په کابل کې د سیشنبې د ورځې د برید په ګډون چې پر روغتون وشو په وروستیو شخړو کې په لاس لرلو تورن کړ او ویې ویل چې داعش په افغانستان کې سوله نه غواړي او په ورته وخت کې د افغان حکومت او طالبان وهڅول چې د داعش په دې دام کې ګیر نه شي چې سوله ګډوډوي. په کابل کې پر روغتون او په ننګرهار کې پر جنازې د سیشنبې د ورځې تر بریدونو وروسته ولسمشر اشرف غني افغان ځواکونه له دفاعي حالت څخه تهاجمي ته راوستل او طالبانو وویل چې دا حملې دوی نه دي کړې. طالبانو د کابل حکومت ملامته کړې چې په درواغو د وروستیو بریدونو په بهانه د سولې له بهیره په شا کیږي. خلیل زاد وایي طالبانو خپلې ټولې حملې نه دي درولې. د ډلې د پنجشنبې په ورځ په ګردیز کې د موټر بم حمله وکړه چې یو پوځي مرکز ته څیرمه یې 15 تنه ووژل. خلیل زاد زیاته کړه چې طالبانو د سولې د تړون له کلماتو څخه سرغړونه نه ده کړې، خو د تړون له روح څخه سرغړونه کړې ده. نیویارک ټایمز د خبرې کړې مقالې په وروستیو کې د انټرپرایز په نوم د سیاسي چارو په انسټیټیوټ کې د څیړونکو مایکل روبین دا خبره راخیستې ده چې شخړو په افغانستان کې د سولې تړون تر پښتنې لاندې راوستي دي. هیل رسپان هم د کابل او ننګرهار د سیشن بي د ورځې بریدونه یادوي او لیکي چې دغه واشي بریدونه دا لا پسې روښانه کړه چې نور نو بس دی. د رسپانې دا خبره تر دې سرلیک لاندې په یو مقاله کې خبره کړې ده. د افغانستان دوی جګړې، ترورزم او کورونا وایروس په دې لیکنه کې راغلي دي. دا واضح ده چې کورونا وایروس سیاسي حل لارې ته صبر نه کوي، خو په داسې شرایطو کې چې افغانستان د کووېډ 19 ناروغي له امله اوربند ته سخت ضرورت لري، طالبانو اوربند رد کړی دی. رسپانه بیا د کورونا وایروس اقتصادي اغیزو ته اشاره کوي او لیکي فخر په خپل خلک تر هغه کوي نه، خو کووېډ 19 داسې چاپیریال چمتو کوي چې خلک د خپلو کورونیو د خوراک لپاره په طبیعي ډول مجبور کیږي چې د وسلوالو پلیکو کې جذب شي. هیل لیکي پیاوړي ترورستي ډلې هم د افغانستان او هم د نړۍ امنیت ته ستونزې پیدا کولی شي.
اوس هم د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان ولسمشر مانی وای ډیر ژر به د محمد اشرف غنی او عبد الله عبدالله ترمن سیاسي هوکړه لاسلیک سي. د لوګر سیمې چارواکي وای طالبانو د عینا کومسکان ته نږدې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي چې اته افغان سرتیر یې وژلي او 15 نور یې ټپیان کړي. د افغانستان په جنوب ختیځ ولایتونو کې پوځي چارواکي وای پکتیا او پکتیکا کې څه باندې یو نیم سل طالبانو ته د هوایی او ځمکنیو عملیاتو پر مهال مرګ ژوبلا وخت دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه هوا د بهرنیو چارو وزارت سر پلاتونکو سټیف لینک له دندې لرې کړ او د اوکرين د پارلمان مشر وای له دغه هوا سره د کریمیا ټاپوزمې بیرته یو ځای کول یو ټاکنای او سخت بهیر دی.
دا ژوند رنگونه لومړی مکنوم راته وای یو څه کار کوي.
الرحمن الرحیم، نوم یې سنگر دی، تخلص می کمال زای دی، د خوست ولایت اوسیدونکی یم چې دلته فعلاً کابل کې اوسیږم او دلته خوراکي دکان هم لرم، خلک خوراک فروشي ده او څنګه کې وړکه باندې کتابخانه هم لرو.
د دواړه دی یو ځای را پیل کړی کنه یو کار د مخ کې کو یو اوس کوي؟
نه، مخ کې خوراک فروشي وا، خوراک فروشي دکان هم غاټو، هم بیا هم داسې یو څو متره ځای ته نه جدا کړو، پارټیشن هم پکې وکړو د کتابخانه لپاره چې انډیوالان هم راځي خپل دی غلی لپاره چې مونږه مطالعه وکړو. کتاب وسره مینم دا مطالعه سره نور انډیوالان هم تیر دي، ټول خوشاله دي چې دلته راځي یو ځای چای هم وڅښو او کتابونه هم وایو او نور انډیوالان هم دي. بس زمونږ دی او د تفریح ځای دی.
دلته د خلک کتابونه ډیر در ناخلي کنه د خوراکي توکي ډیر خرڅيږي؟
والا خو خرڅيږي فعلاً، خو زمونږ کتابوغه خو فرشاد خو کم دي ځکه چې کاروم نه وای دی، خوراکه هغه زیات ده، خوراکه فرشاد زیات دي او کتابونه ماشاءالله ښه دي. اوس ډیر انډیوالان هغه راځي، ښه دي، بد نه دي. کتابونه هم خرڅيږي، اوس خو دوکانونه هم بند دي، هر شی قرنطین دي دوکانونه بغیر د خوراکې نه. خو بیا هم اوس هم مونږ ته انډیوالان هغه راځي کتابونه هم رانه اخلي.
مثال د ورځې بیا تاسو دلته چې کار کوئ که نه، ګټه یې دومره کیږي چې په هغو مو ژوند روان وي؟
فعلا خو ښه ده او بد نه ده، ورځې مشکلات او د کور مصارف هغه پوره کوي، بد نه ده. د پخوا په پرتله خو خوند نشته هغه رقم نه ده، ځکه د خلکو اقتصادي وضعیت هم که پخوا په هغه ډېر شوی ده، خراب شوی ده، او بیا هم ښه ده، خپل کار نه راضي یو.
مننه، خوشحاله اوسه.
تاسو نم ډېره مننه، خوشحاله اوسه.
درنو اوریدونکو، دا و د ژوند رنگونه د دریخ پرونی د وړاندې کول لپاره نسیم شفق سټوډیو ته راغلی. شفق